ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه مني د کوټې په غربي بای پاس د هزارګانو ټولنې خلک ناشتي د لسو مړو سره او د وزیر اعظم په انتظار دی د دوی غوښتنه ده دوی وای چې هله به خورو تسپارو چې وزیر اعظم ورشي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو له هر سمخ کې خبرونه د فرخنده وزیر
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټیکی وزیر اعظم عمران خان نن ویلي زر کوټه تورزی خو لومړی د هزارګان خپل وجل شوی خپلوان خاورو ته وسپاري په پاکستان کې پتی رسلی رښت ساتلو کې اوسل وخت کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دی د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي د خخ کړي او دغه ورستو زر کوټه ته ورسي دا خبره وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونو د پیلولو پروګرام ته خپل وینا کې وکړه عمران خان ول پر احتجاج ناستو هزارګانو ټوله غوښتنې منلې دي خو احتجاج کوونکي دي د بدنامۍ په غوښته کار نه کوي چې ګني تر هغه به د خپل وجل شو خپلوانو مړي خاورو ته نسپاري تر سوچ وزیر اعظم ورته د امنیت ډاډ نیوي ورکړي دا له هغه ورسته ده چې د جنوري پر دریمه یو لسکان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلی وو په دغه کې د لسو وجل شو هزارګانو خپلوانو د احتجاج په توګه د دوی د خخولو څخه انکار وکړ د پرلتوالو وینا ده تر څو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی تر هغه خپل وجل شوي خپلوان خاورو ته نسپاري بلخوا پرون د جنوري پر اوومه د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره د یووالي لپاره پرلتا ورغلی وو د وجل شو کان کیندونکو د خپلوانو احتجاجي پرلت نن پر شپږم ورځ هم د خار پر مغربي بای پاس توام لري پر دغه پرلت کې خزه او ماشومان هم ګډون لري د مچ پیخې ذمہواری دایښ وسواله ډلې منلې تا بلخوا په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او شیعه ټولنې لخوا د بلوچستان په مچ کې د یو لسو کان کیندونکو د وجنې د پیخې خلاف د 15 په زیاتو ځایونو کې په سړکونو احتجاجي پرلتونه دوام لري احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې پر شیعه هزارګانو هدفي بریدونه او د دوی پر ضد لامنې پیښې ودربل شي د کراچۍ پولیسو تر مخه د دغه احتجاج له امله د هوایي ډګر نه بهر پر لویا مرکزی لاره شاهراه فیصل د ناتا خان پل سره مظاهره کوونکو شپږ موټر سایکل سوځولې دي پولیس وایي دوی د دغه پیښې پلټنې پیل کړې چارواکي وایي د احتجاج له وجې له کراچۍ څخه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز ځینې پروازونه هم له ځنډ سره مخ شوي دي په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله 9 کسان مړ شوي دي او 2415 کسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې ده چې له دې سره په پاکستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 3,90,000 ته رسېدلې دي د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان سرکاري وبپاڼه لیکي په هغه هیواد کې تر اوسه د کورونا نه د مړو شمیر 10,550 ته رسېدلې دي بلخوا له دې ناروغۍ نه 3,350 رغیدلی هم دی تاسو مشال رادیو ته غوږی طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه کړې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام مشال رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله له سره مطرح شوې نه ده د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدی حکومت په موجودیت کېږي او بل خبردا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي نو وړاندې هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې وه د هغه ورسته دا چې د جنوري پر شپږمه نیټه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد له ګډوډۍ سره مخامخ کړه ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د حمله په غندلو سره په لومړي ځل د خبرې اعتراف وکړ چې جو بایدن به د امریکا راتلونکی ولسمشر وي د کانګرس ځینې غړي وایي دغه مظاهره کوونکي د ولسمشر ټرمپ ته ځینو خبرو وروسته تشدد کول ته آماده شوي دي او باید نوموړی له خپلې چوکۍ څخه لرې کړی شي خو ولسمشر ټرمپ دغه تورونه ردوي دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کراچۍ کې د هزارګانو احتجاج دوام لري خو اوسیدونکو ته سخت تکلیف دی.
حکومت لدا پکار دی زمون مطالبه ده چې د احتجاج د زر تر زر ختم کی چې معمولات د ژوند په خپل لار باندې واپس راشي.
د ډاکټرانو احتجاج د هغو ډاکټرانو چې بهرنو پوهنتونونه زده کړې کړي دي د هغوی احتجاج په اسلام آباد کې د شپږو ورځو نه روانو بیګا ختم شوی دی. یو ډاکټر وایي
هرولی په مونږ باندې اپلای کړی دی هغه مونږ مخالف یو او ان شاء الله بیا به کوو. داسې
د باجوړ خلک وایي چې دلته کې ناجان خلک راشي او د دې مادنیات دلدانه سره وړي. دوی وایي چې مونږ لا په خپل خوره خپل اختیار پکار
پخ باندې کو پخ موږ په خپل چلو یا چاله ورکو په داسې نه چې بس مل ضلع شلو او یو کس پر باقي کې دغه شاته به یو څوک ولاړي.
دا او یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونې د سر راپور ته ورځو. پرون د مسلم لیگ نواد مرستیاله مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناشتو هزارګانو سره یو والی لپاره پرلسته ورغلی ول او د دواړو ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې خپل لویي انا ضد پریږدي او د دې خواته دی راشي او سمدستي په کوټه کې د هزارګانو احتجاج پرلسته ورشي. د بلوچستان حکومت لیاقت شاهوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبري غونډې ته وویل. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرینو ته به ډاډ ورکړي خو افسوس چې داسې ونه کړل. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د ازاره قبل لخوا د مشد پیش په ضد نن شپږمه ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس پر لټ روان دي. په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو کسان ګډون لري. د پر لټ برخوالو خپل مړي تر وسه وخاورو ته نه دي سپارلي او وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د ازب اختلاف مشران مریم نواز بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیله سره د یوال لپاره وکټ تراغلی او دوی د پرلتو برخوالو ته وینا وکړه. د مشرانو په خپل ویناګانو کې پر حکومت نیوک کړي او غشتنه کړي ده په کار دي چې وزیر اعظم سمدلاسه دلته راسي او د پرلتو برخوالو فریاد واوري. پر دې مال په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالي مشر مریم نواز اول په کار دي وزیر اعظم عمران خان دل تراسی او د چا مړی چې سوی دی دغه د خپلوانو پر سرو لاس کشیش دی چې دغه ډول دوی خپل مړی و خاور ته اوس پاری.
آپ کی تکلیف کا احساس سے ہمیں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز وای چې موږ ته ساسو د تکلیف احساس دی. نه پوهیږم چې خپل وینا د کوم ځای څخه پیل کړم او په کوم ټوک کې خپل دکھ او غم بیان کړم ځکه چې پر تیریږي هغه په دې غم پوهیږي. موږ چې څومره ووایو چې موږ ستاسو په غم کې شریک یو او اوس هم شریک یو او ټول کام ستاسو په غم کې شریک دی خو ماته د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي د چا مړی چې دلته پراته دي د هغو د تکلیف احساس موږ نسو کولی چې هغه څومره زیات خوږمن دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر دا هم وویل چې زه خبر یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نسي راتلی خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راسي او د دې خلکو په غم کې شریک سي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل د چا چې خپلوان د مچ په پیښه کې وزل سوي دي. د پرلت په برخوالو ته په خپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وویل چې د شاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري نه پوره کوي چې لامل یې نن هم د هزاره قبیلې خلک و احتجاج کولو ته اړ سوي دي. بلاول بټو وایي زه چې کله هم وکوټ ته راځم د خوشحالۍ نه بلکې په دکھ او غم کې د ګډون لپاره راځم ځکه چې په دې ملک کې هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او و احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بټو زیاته کړه ډیره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي، ځکه چې د دوی قصور یوازې دا دی چې دوی ټینګ او پر وطن مین پاکستانیان دي. د پیپلز ګوند چیرمن دا هم وویل چې د حکومت له لوري بار بار اداوې سوي دي چې پر نیشنل اکشن پلان به عمل کوي او د ملک څخه به ترهګري ختموي، خو د بده مرغه پر دې باندې تر ننه عمل نه دی سوی چې له امله یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل لور ته هلته په اسلام آباد کې یوه غونډه سوې. په غونډه کې پریکړه سوې ده چې وزیر اعظم عمران خان به د مچ په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره د یووالي لپاره وکوټ ته سفر کوي، لیکن ورځ او وخت یې نه دی څرګند کړی. په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د مچ په پیښه کې تورن کسان به ډېر ژر ونیول سي. د نوموړي په وینا چې دوی په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي ژر تر ژره شخېدل غواړي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پرلت برخوال تر ننه پورې پر دې خبره ولاړ دی چې تر څو عمران خان و کوټ ته نوي راغلي، تر هغه وخته پورې به دوی نه خپل مړي و خاورو ته سپاري او نه به احتجاج ختموي. همدا وجه ده چې تر اوسه د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري د دوی سره 15 ځله خبرې سوي دي، کوم چې د ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. په دې خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په ګډون نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. بل پلو ته تېره ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د مچ د پیښې جاج اخیستل سوی دی. غونډې ته ویل سوي دي چې د مچ په پیښه کې په وژل شوو کان کیندونکو کې اووه افغانان شامل دي او د افغانستان حکومت د درو افغانانو د مړو غوښتنه کړې او د پاکستان سره یې تماس نیولی دی. په دې غونډه کې د مچ د پیښې د پلټنې لپاره یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ سوی دی، کوم چې به په یوه اونۍ کې خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د جنوري د میاشتې په درېیمه شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي وژل سوي وو. پر دې باندې د هزاره قبیلې لخوا د جنوري په څلورمه نیټه نه یوازې د کوټ پر غربي بای پاس سړک پر لت پیل سوی دي، بلکې دوی هغه مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه یې د پر لت په ځای کې ایښي دي. یادې وي چې د مچ د پیښو وروسته وسلوال کسان په تېښته کې بریالي سوي دي، خو د یاد سوي پیښې زمینداري داعش په غاړه اخیستې وه.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، په دې برخه کې په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته د ملک ځینې نورو برخو په شان د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې هم د هزارګانو سره د یووالي لپاره نن په څلورمه ورځ احتجاجي ناسته روانه ده. د ځایي خلکو په وینا د مظاهرو له وجې تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو حکومت د مظاهرونو غوښتنې منلو سره د احتجاجي ناستې ختمې کړې. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په کوئټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ په نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 نه په زیاتو ځایونو کې د سلور ورځو راسي احتجاجي پلتونه روان دي. خلک وایي له عمله یې ژوند سخت اغېزمن شوی دی. په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي.
مریض هسپتال ته نشي رسېدی، یو ځای نه بل ځای ته سفر نشي کولی، او که بار وځي نو روډونه بند کړي دي، ګاډي نه ملاوېږي. ګاډي ملاو شي نو هغې تلو ته تیار نه وي، اسټیشن ته پکې نشي تللی. چا چې کوم ټکټونه د هوایي جهاز وغیرہ کړي دي نو هغه هم ټول د دې په وجه لکه هغوی فلیټ ته نشي رسېدی. حکومت له دا پکار دي، زموږ مطالبه ده چې د احتجاج دې زر تر زره ختم کړي چې معمولات د ژوند په خپل لاره باندې واپس راشي.
په کراچۍ کې د یادو احتجاجي ناستو له امله نه یوازې عام خلک اغېزمن دي، بلکې د لارو د بندیز له امله د کراچۍ په نړیواله هوایي اډې نه یوازې په ملکي دننه بلکې د ملک نه بهر هم د الوتکو ځنې پروازونه لغوه شوي او ځنې د خپل وخت نه رستو شوی دي. په دې اړه د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے ویان عبدالله مشال ریډیو ته د شپې په مهال داسي ویل،
پی آی اے کی جو صبح والی فلائٹیں تھیں یہ تو منسوخ ہوئی تھیں،
دروازی پنځه پروازونه لغوه شوی او بیا د شپې په مهال د رستوالی سره الوتکې روانې شوی او ځنې پکې بیرته کراچۍ ته روانې شوی دي. پی آی اے په سناسه طریقه حالات سنبال کړي او هله لري حالات سم شي پروازونو کې به حواله راشي.
کل تک حالات ذرا تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو اس کے بعد فلائٹ آپریشن بہترین ہو جائے گا.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر جمیل پراچا مشال لیډیو ته ویل، د احتجاجونو له امله اقتصادي او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمن شوې دي.
ایک دن کاروبار نه هو تو 3 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں.
دی وایي چې یو ورځ کاروبار اونشي د 3 ارب روپو تاوان کیږي او که دا سلسله روانه وي تاوان به نور سیوا کیږي. په کراچۍ کې د کوټې د احتجاج په ملاتړ ناس احتجاج کوونکي وایي تر سوچې په کوټه کې پلت روان وي، په کراچۍ کې به هم احتجاج روان وي.
ہمارا تو موقف سیدھا سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں
زمن خوخ کارا دریز دے چی زمن پلت با تر حق وقت روان وی تر سو پوری چی زمن خبرا نوی اور دل شوے مڑی پرات دی او خلق د یخنا رپی گی لگ احساس پکار دے
کچھ احساس کرنا چاہیے
اور اس تو کی دا پاکستان دا اطلاعات وزیر شبلی براز ویلی چی وزیر اعظم عمران خان با کوئٹہ تا زی منگ واڑو چمڑی اس پارل شی او د خواری کخو پا وجن کی ککڑ کسان با منطقی انجام تا رسولی شی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
اړوندونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم په اسلام آباد کې د بهر ملکونو نه فارغ شوی ډاکټرانو او د پاکستان د میډیکل کمیشن ترمنځ د کامیاب خبرو اترو پس ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړی د ډاکټرانو د یونین د ترجمان په وینا چې پاکستان حکومت به په ګری لیست کې شامل پوهنتونونه د سارنې یا اسسمنت نه پس په ګرین لیست ته واړوي خو بلیک یا تور لیست کې شامل د بهرنو هیوادونو یونیورسټیانو سارنه به حکومت پخپله کوي چې دغه پوهنتونونه فارغ شوي ډاکټران د ډاکټرۍ په اصولو پوره دي او کنه شانواز ترګزی پرې دا راپورټ رالیږلی
دغه پرون چې کوم احتجاج د ډاکټرانو درې ورځې وړاندې شروع شو په اسلام آباد کې دا هغه ډاکټران دي چې دوی له بهرنیو هېوادونو د طبي پوهنتونو ته سبقونه ویلي دي یا خو فارغ شوي دي او یا داسې دي چې هغه دغه هم سبقونه وایي دغه څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت چې کوم د طبي کمیشن دی نو هغه یو لیست جاري کړی چې ډېری پوهنتونونه داسې په قرغزستان کې او په ازبکستان کې لږ پوهنتونونه داسې چې هغه تور لیست ته اچولي وو چې تور لیست په معنا داسې دغه ډیګری او یا تعلیم به پاکستان کې نه ممل کیږي پاکستان حکومت چې کوم دی نو دغه ډاکټران چې دغه ځین لپاره شوي دي هغه تبغه سندونه نه ورکوي دا یو رقم سند دی هغه ته آر ایم پی یا ریجسٹر میډیکل پرکټیشنر یا داسې ډاکټر چې هغه ته سند ورکړي نو هغه په پاکستان کې یا په سرکاري ادارو کې ډاکټري کولای شي او یا دا به نه علاوه دوی د خپل په نجی یا په شخصي توګه باندې کوم روغتون ځان ته خلاصولی شي نو هغه سند د پاکستان حکومت ته ویلي چې دغه فارغ شوي دي او یا پکې سبقونه وایي هغه ته نه ورکوي دغه ډاکټرانو بیا احتجاج شروع کړ په اسلام آباد کې چې دغه لیست خو د پاکستان حکومت اوس جاري کړی دی نو دا په هغه وخت کې جاري کول په کارو چې دوی کله داخلي اخیستی دغه بیا ډاکټرانو چې کله احتجاج شروع کړ درې ورځې وړاندې نو په اسلام آباد کې بیا د پولیسو لخوا په دې بنداسې اوبه هم وروویشتلې شوې د هغې نه چې ډاکټران ګرفتار هم کړل بیا خو نه وخته پرېښودلي وو خو پرون بیا د ډاکټرانو چې کوم دغه احتجاج کوونکي ډاکټران دي او د پاکستان د طبي کمیشن چې کوم دغه ترمنځ خبرې اترې روانې شوې نو په خبرو اترو کې هم ډېر کوشش وکړو چې د پاکستان د طبي کمیشن چارواکو سره خبرې وکړو دغه جواب ځکه ملاو نه شو البته بیا د ډاکټرانو چې کوم دغه اتحادیې ده دوی ورته فارم میډیکل ګریجویټ یا د بهر هېوادونو چې کوم فارغ شوي ډاکټران دي او یا په سبقونه هم وایي د ډاکټرۍ کورسونه کوي دا د ترجمان داسې نجیبالله سره مې خبرې وکړې نو داسې نجیبالله راته بېګا وویل چې دوی د حکومت سره داسې خبره شوې ده کی هغه پوهنتون چې کوم په خپل لیست کې دی نو حکومت به داسې څارنه نه کوي کوشش وکړي چې هغه ګرین او یا هغه لیست چې کوم منل کیږي هغه ته واړوي
صحیح
کوم بلیک لیست او یا په تور لیست کې شامل پوهنتون نه لري نو د پاکستان حکومتي چارواکي چې کوم دي د سټیټ سره تعلق لرونکي یا دلته چې کومه ته څنګه د پاکستان هغه به ورځي او هغه پوهنتون به ساري چې آیا په هغه کې واقعا هم دغه قاعده یو خو معیاري قانون دی او دا دې نه علاوه دي دا هم وایي چې یو مېش یا څلور وخت تاسو بیا د پاکستان د کوم ډاکټران دی وسو دا چې کوم چې ډاکټران هغه د پاکستان د طبي کمیشن کړی یو اړ بیا کینی او دا حالات به تای دور به چې څومره نو سي یا څومره په کومې کې کوم دی هغه د تور لیست نه خريست او یا ګرین لیست سره ولې دی څنګه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته. پرون د جنوري پر ومه د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې په غونډه کې غړي وي د پاکستان میډیکل کمیشن نو وغوښتل چې د ملک په ټولو میډیکل کالجونو کې د قبایلي زده کوونکو کوټه یو په دوه کړي. بل پلو د قبایلي سیمو زده کوونکو هم وخت پر وخت په خپل احتجاجونو کې غوښتنې کړي دي چې د دې هیواد په مسلکي کالجونو لکه انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې دوی لپاره کوټه ورزیاته کړي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن په مشرۍ کې د سفران د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې غړي یو د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو غوښتنه وکړه چې تاسو یوازې یو کال د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د پاکستان په میډیکل کالجونو کې کوټه یو پد وکړه چې دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده. د کمیټې د غړو په وینا په کال 2018 کې د مارچ په میاشت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په مسلکي کالجونو کې د کوټې یو پد وکولو د وفاقی کابینه د غونډې فیصلې ته د دوام ورکړې شي او دا کوټه دی تر د لسو کالو پورې جاری وساتل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی او د سفران د کمیټې غړي ګلداد خان په دې اړه وی
او بل خبر
بلپلو د قبایلی سیمو د زده کوونکو وینا ده د دوی سره د فاټا انضمام په وخت لوس شوی وو چې دوی ته به د نورو اسانیو تر څنګ د تعلیم په څنګ کې هم اسانی ورکول کیږي. نو باید چې حکومت اوس د دوی دا کوټه یو پد وکړي. په پیښور کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته ووي که حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به یو وارې بیا په احتجاج لاس پورې کړي.
که موږ دا مطالبه ومنله او دا کوټه موږ ته ډبل کړله نو خبره یې که نه کړه نو بیا به مغه احتجاجي لارې خو موږ نشه نیولې نه دي. مغه احتجاجونه به کوو، مغه سوشل میډیا یا نور مختلف داسې چارواکو سره خو به خپل سټرګل به جاري ساتو. په دې ځای به سټاف کیږونه انشاءالله. دا خپل دا زمونږ حق دی. دا خو په کار دوی ته دا دی چې مخکې دوی سره مونږ احتجاج ته مجبور شوي هم نه وای. دا شوي خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دې ملک بس مسله دا ده چې هر څه چې کیږي نو هغه به ته خامخا احتجاجونه او دا هغه کوي، هغې نه پس بیا تا ته خپل حق ملاویږي.
بل پلو غونډې ته د طب د کالجونو د نظم ادارې پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي استازیشان هم ورغلی وا. په دغه موقعه د نوموړي وینا وا چې په دوی ډیر بوج دی نو نشي کولای چې دا کوټه یو پد وکړي. خو د یادې کمیټې غړي یو ورته پکله کوي چې دا مسله حل کول غواړي. په کومه چې د نوموړي وینا وا دا به په دې مسله د لوړپوړو سره خبره وکړي او درتلونکو ګل پورس به کمیټې ته جواب وایي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سلورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په دوه نیمو بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او ورزو افغانستان ته او د افغانستان خوست ورزو. په خوست کې مدني فعالان او د افغان حکومت او طالبانو لمرکچی پلاو غواړي چې د دویم پړاو په خبرو کې دی اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي په دریو میاشتو کې یوازې د خبرو او تګلارې په سر هوکړې دوی ناهیلي کړي دي. د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ د قطر په مرکز دوها کې د چهارشنبې په ورځ د دویم پړاو لومړنۍ خبرې پیل شوې. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې پوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنج شنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال مشال راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېلې کټګورۍ سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کړي، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډېر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
لومړی کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستر امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړل لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د باس وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایل له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګوبلی نه تنګ راغل دي.
بختا جان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کله اړخونو څخه هیله مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیلي دي او مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی سکینست لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي ډول خوګ وي. خو دوی بیا کوم امتیاز نه خوستو، حتی د دې مړې هم وګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالق وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پیښور کې درینی می بجې کې دونکو دی د درینی می بجو نه پس به تاسو ته یو شمیر نور راپورونه وړاندې کو. خو اوس د درینی می بجو د خبرونو د لنډیز د پاره مایک خپل همکاري فرخندا اسد لور کو.
وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي دي خښ کړي او له دغه وروسته زر کوټې ته ورځي. دا خبره وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په خپل وینا کې وکړه. عمران خان ول پر احتجاج ناستو هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو احتجاج کوونکي دي د د بدنامۍ په ګواښ تا کار نه کوي چې ګنې تر هغې به د خپلو وژل شوو خپلوانو مړي خاورو ته نه سپاري تر څو چې وزیر اعظم ورته د امنیت ډاډ نه وي ورکړي. بلخوا په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او شیعه ټولنې لخوا د بلوچستان په مشق کې د 11 کان کیندونکو د وژنې د پیښې خلاف د 15 تنه په زیاتو ځایونو کې په سړکونو احتجاجي پرلتونه دوام لري. احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې پر شیعه هزارګانو هدفي بریدونه او د دوی پر ضد د نامنۍ پیښې ودرول شي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ناروغۍ له کبله 8 کسان شي ویډیو 2015 نورو کسانو ته کورونا ناروغي لګیدلې ده، چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 4,790,000 ته رسیدلی دی. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتي حکومت ته جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتي حکومت جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي. نو ولادي هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې و. د هغه وروسته د 10 جنوري پر شپږمه نیټه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد له ګډوډي سره مخامخ را. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د حمله په غندلو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړ چې جو بایدن به د امریکا راتلونکی ولسمشر وي.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کو. اوس تاسو په یو بل راپور تر لګرځوم. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پاکستان لخوا د ناقانون دلیل لشکری طیبه یو مشر زکی رحمان لکوی د نیونی په هرکلی کولو سره ویلي چې په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول به له نږدې ساري. امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د هند د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. نور تفصیل احمد العراقی.
امریکا په پاکستان کې د ناقانونه ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکی الرحمن لکوی د گرفتارۍ هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سویلی او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15مه په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډی د جنوري په 2مه لکوی له لاهور گرفتاره کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي په عدالت کې بعد هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکیور رحمان لکوی تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان یې جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 170 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو جوبل شوي ول. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي و، خو لږ موده وروسته په ضمانت خوشې کړل شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي په زکیور رحمان لکوی د ډسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسې راټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو په تور د لاهور په یوه تاڼه کې مقدمه درج کړې شوې وه. په بیان کې ویل شوي په لکوی به لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي ضد یو عدالت کې مقدمه چلیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د زکیور رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړ. لشکری طیبه د 2002 کال راهیسې په پاکستان کې ناقانونه ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال سبوخ سید چې د ناقانونه ډلو او د هغې د مشرانو په اړه یې راپورونه جوړ کړي، مشال ویډیو ته وویل د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت د ځنو هغو ناقانونه ډلو مشرانو پر ضد ګامونه پورته کړي چې نومونه یې د ترهګرو په نوم لړ کې شامل دي.
زکیور رحمان لکوی اوږده سابقه لري. لشکرې طیبه تنظیم جوړولو او په یو منظم انداز کې د هغې په چلولو کې نوموړي ډېر مهم رول لري. د کله نه چې د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې اداري اف اي ټي اف پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي، نو د هغې وروسته پاکستان د یو شمېر ناقانونه تنظیمونو لکه حرکت اسلام، جیش محمد او جماعت داوا ځینې غړي او مشران گرفتار کړي او کوشش یې دی چې ترهګرو مالی مرستو کوم تورونه پرې لګیدلې دي دې ګامونو سره د هغې نه ځان راوباسي، ځکه چې ډېر وخت نه یې نوم په دې لیست کې شامل دی.
زکی الرحمن لکوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې ملګری ګڼل کیږي. حافظ سعید هم د 2019 کال په جولای کې پولیسو ونیوه. د 2006 کال په نومبر کې د لاهور یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. سبوخ سید وای زکیر رحمان لکوی او حافظ سعید په هغو کسانو کې راځي چا چې لشکری طیبه تنظیم جوړ کړی وو او هند په ممبئی حملو دواړه کسان تورنوي.
په لشکری طیبه چې کله بندیزونه ولګېدل نو د جماعت دعوا په نوم یې فعالیتونه پیل کړل او ځان یې تر علمي او خیراتي کارونو محدوده وساتو. خو زکیر رحمان لکوی د جماعت دعوا پر ځای د لشکری طیبه ټولې چارې په لاسو کې واخیستې. د ممبئی حملو وروسته هند له پاکستانه د زکیر رحمان لکوی او حافظ سعید د نیولو او ورته د سپارنې غوښتنې ترې کوله، ځکه چې هند ګڼي چې د دغه حملو تر شا د دوی لاس وو. او دا صحیح خبره ده چې د دواړو له یو بل سره تعلق او شته هم.
په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه پرې ولګول. پاکستان دا ګامونه پر داسې مهال پورته کړي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. پاکستان له 2013 کال راهسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د پاریس میشته ادارې د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 کال د فروری پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. ورځو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځینو لوړ پوړو چارواکو پر ملتیا پرون د جنورۍ پر 8 ننګرهار ته ورغلی وو او هلته یې په یوې غونډه کې د ننګرهار د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او ژمنه یې ورسره وکړه چې په راتلونکي مالي کال کې به په ننګرهار کې په ګڼو پرمختیایي پروژو کار پیل کړي. د اشرف غنی د ننګرهار سفر په اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عبد راکړي.
په غونډه کې بیناوالو له ولسمشر وغوښتل چې د سولې د خبرو فرصت ته په کتو سره ملک ته سوله راولي، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل داسې سولې ته ژمن دی چې د جمهوریت بقا، د نظام ساتنه او د ملت وقار پکې خوندي وي.
جمهوریت ایموگا او تاسه مشترکه پانگا ایموگا او تاسه دنده داده نظام ثبات تورسه و طالبان تراسی ده افغانستان دولسته هیگی کول سور بنده لاسی ضرور اویده ده پارت جن نووزی لجگری نووزی مگازیل بخیر که واقعی که تمام. اما دویدم یه واقعیت اومده او اغتادت زنن افغانستان دنونسه و کالپو افغانستان دارم.
په غونډه کې له افغان ولسمشر وغوښتل شول چې د ننګرهار په ښوونځیو کې زرګونو ښوونکو ته اړتیا ده، خو ولسمشر د پوهنې وزارت په وزیر غږ وکړ چې دې ولایت ته د 400 په شمیر کې د ښوونکو بستونه ورکړي.
د ننګرهار لو ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف وه. یو زر دوه سوه راغلي دي چې رضاکاره باندې معلمي کوي، خو دا ټول تعلیم یافته تاسو کوم کوي چې په اصلاحاتو باندې او دا ضرورت د دې لري چې ټول ننګرهار
په غونډه کې بیناوالو له ولسمشره د ننګرهار لپاره د بنیادي پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جلال آباد ښار لپاره یې چې کوم پلان جوړ کړی او هغه عملي کړی شي نو د جلال آباد ښار به د سیمې په کچ ښارونو کې وشمیرل شي.
د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده، ازبکستان سره هم ده، اما د اخل له پېښوره یا دکې پورې یا جلال آباد پورې دوره تورخم باندې 40 میلیون ډالره سږ کال زرد شو. دا پلان د جلال آباد ښار دپاره جوړ شوی دغه عملي سي. جلال آباد به انشاءالله تعالی له یو له بهترین ښارو د دې مطلب
په دې غونډه کې بیانوالو د جلال آباد کابل د دویم سرک او د جلال آباد تورخم د دویم سرک د بشپړېدو او د شپږ سوه بستریز روغتون د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړې چې اړوندو وزارتونو ته به جدي سپارښتنې کوي چې په خپلو برخو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائی، لوستائی او لیدلے شئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام د باجوړ د یو ستوند تر راګرځوم. د باجوړ د غونډو کلی اوسیدونکو د جنوري په 15 نیټه په خار باجوړ کې مظاهره وکړه او د جنوري په 16 مې مشرانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو له وزیر سره وکتل. دا خلک شکایت کوي چې د دوی د غرونو د مادنیاتو اجاره غیر مقامي خلکو ته ورکړل شوې چې هغوی ته د منلو وړ نه ده. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کړي.
د باجوړ د خار تحصیل د غونډو سیمې یو مشر حاجی عبدالستار د جنوري په شپږمه مشال لړیو ته وویل په غرونو کې د شته مادنیاتو حق یوازې د هغوی دی او بل چا ته به د دغو مادنیاتو د وستو د اجارې ورکولو اجازه ورنه کړي.
تور شوشو والا گاڑی وہ داغرے تختی دی او پغغای کی دے مے تکاسانی ور چر دا خو دیغر کی اغلی وہ کام ماری دا کول او سمپل انسان سر وی وڑل او کام انسان سر وی وڑل نو کام خو بیا بس مگر غون شو مون تک فتو ول گرے چر تا تا بدل ل من گجی د خپل مز او دغر پر مظاہرام کرے دا ننم زمو په علاقه کی بجے بنی مگر غون شو سو مدینہ چلو نو مگر دا تور قوم نو په کی پاغ بنی کو په مگر په خپل چلو یا چلو ور کو فدا سنه چ بس مل ضلع شو لو او یو کس پر باچی کی دغه شاته به یو کولاری او په علاقه باندې به قبضه کوي نو هغه شاته چې کوم پټ ولاړ نه هغه باندې ښکاری تر ازي ښکاری کیږي به یو ځل.
د یادې سیمې د اتلس قانونو خلکو د جنوري په 15مه د خار باجوړ په سیول کالونی کې د پټواری د دفتر په مخ کې مظاهره وکړه. دغه مشرانو ویل د نورو سیمو خلکو ته دا اجازه نه ورکوي چې د هغوی د غرونو د مادنیاتو اجاره دې له حکومت ترلاسه کړي. د سیمې یو بل مشر شیخ جهانزاده د جنوري په شپږمه مشال لړیو ته ویل د هغوی مطالبه د قانون په چوکاټ کې ده.
دغه د غونډو د سیمه د ولسم دغه فریاد دی چې د دې غونډو په حدودو کې چې کوم مادینات دی، قدرتي شتمنی ده، ملي شتمنی ده، نو دا چې کوم دی د دې د لیز واک طبقام کوي. نو موږ رواج کوم دا ده، په شریعت کوم دا ده، په پاکستان په قوانینو کوم دا خبره ډیره په واضح انداز کې درج ده. کوم ځای کې مادینات دي د دغه سیمې یعنی اوسیدونکو د هغې واک په دې هغه په فیصله کې هغه منګه دا غوښتنه کوو دا درلالي زونه دي منسوخ کړئ شي او د قام پر ازادي چې کوم دی دا کولاو کړئ شي.
په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوې. له هغې وروسته د هغو سیمو د مادنیاتو پر سر لانجې روانې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي انجینیر اجمل خان نه مې پوښتل د قانون له مخې په قبایلی ضلع کې د مادنیاتو واک د چا سره دی. هغه راته په ځواب کې وویل
زه وایم جی چې د صوبه حکومت او منګه کم قانون جوړ کړی دی نو دا غي قانون او آئین ته د ماین منرلز چې په کم کلی کې په کومه علاقه کې وي نو دا غي اونر او دا غي مالک به هم د هغه کلی خلکې او بیا کې د بار نه یو سړی راځي نو هغه د هغوی په اجازه ته او دا غوی سره جاینټ وینچر کولای شي جی. قانون دا دغه چې کم کسان دي جی بالکل دوی ته انصاف ملاویږي.
د باجوړ د غونډۍ کلی خلک وایي د هغوی د غرونو نه د مدنیاتو د ویستلو اجاره د مومندو د سیمې یو ټیکادار ته ورکړل شوې چې هغوی ته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده. موږ په دې اړه د ښار د تحصیلدار بخت جهان، د باجوړ د مدنیاتو د څانګې یو مسؤول محمد ادریس خان او د باجوړ د ډیپټي کمشنر فیاض شیرپاو سره بار بار د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو وزیر عارف احمدزی د جنوري په شپږمه مشال لړیو ته وویل په زمشو وز لوک کې داسې مسلې شته چې هغوی د هواری کوشش کوي. هغه ویل د زمشو ټولو قبایلي زلو خلک هغوی مقامی یا ځایي خلک ګڼي. نو آیا د دې معنا دا ده چې د مومندو ټیکادار د باجوړ د غونډو د غرونو اجاره اخیستی شي؟ هغه د دې پوښتنې په ځواب کې ویل
ګوره فل حال خو داسې شوي نه دي، خو که داسې وشي نو دا بالکل پاسبل ده. دا مرج ډسټرکټ چې کوم دي دا ټول مقامی خلک، داسې نه چې د مومند چې کوم دی هغه غیر مقامی کس دی، او باجوړ هغه یا باجوړ والے چې کوم دی غیر مقامی دی، مومند چې کوم دی هغه مقامی دی، داسې نه ده. د دې مرج ډسټرکټ سره تعلق لرونکي کسان چې کوم دی زموږ د ټول دپاره یو شان قانون دی، او دا زموږ دپاره ډېر ریسپیکټیبل دی. زموږ کوشش دا دی چې د دې مسایل څخه حل کړو چې دا ډیفرایټ پاتې شوی دي، رستو پاتې شوی دي، چې د دې د مدنیات هم د دې په کار راشي، او د دې په بچو ته پکې روزګار ملو شي، د دې روزګار نو چې شي، او هغه مدنیات هم چې کوم دی د ملک او د قوم او د ټول دغه په کار باندې راشي. نو دا څه خبره بالکل هم نه ده، او نه دا پاسبل چې غیر مقامی کس ته به چې کوم دی دا ملو شي.
د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر محمد عارف احمدزی وای د نورو زمشو زلو په شان په باجوړ کې هم د مدنیات ذخیره موجود دي. هغه وایي د سیمې خلکو ته به ګټه په هغه صورت کې رسیږي چې دا مدنیت راوستل شي. هغه له خلکو غوښتنه وکړه چې په دې لاره کې ورسره مرسته وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو پام یو بل راپور تر اگروم. په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سلګونو پاکستان کې بزرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بې روزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بې روزګاره کسانو شمیر په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران کار دی، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپلو کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار عالم مومند په دې راپور کې ورو.
د پېښور ظاهرشاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدسانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهرشاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالي دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
education, maths, physics, political science, zoology, computer science, business and management. پدی کی دی پوسټونه اناونس کړی دي. کنه درې درې پوسټونه په بارډ کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ڈیز او پدی کې پوسټ دا هم دی غی اپلای کړی دا. education کې 23 کړی دا. په maths کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په physics کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چرسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړی، وایي دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بې روزګاره دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې چیزا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډېر زیاته ده. نو دا سره دې چې سروایول به ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دي وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډیوته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او ځونو زمږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار دپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټس چې دي هغه فارغي دي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټس فارغي دي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل کاروبار شروع کړي او په خپل خو باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپانه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ د دې رواني خبرونې د روستي راپور تاسو ته وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په خیبر ضلعه کې د سیلګرۍ ډېر امکانات موجود دي او د بیا بحالۍ او ودې لپاره کار پیل کړی. حکومتي چارواکي وایي پاکستان ریلوې د سی پیک د ML1 مین لاین 1 پروژې لاندې د کراچۍ نه تر پېښور او بیا تر تورخمه به د ریل نوې پټلۍ غځوي او دې سره به بیا هغه پخوانی سفاري ټرین یا د سیلانیانو لپاره چلیدونکې اورګاډۍ هم بحال شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې په خیبر ضلع کې د سیاحت بیا بحالۍ او دې ته نوره وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان ریلوې د سی پیک د مین لاین 1 منصوبې لاندې کراچۍ نه تر پېښور پورې نوې ریل پټلۍ غځوي او په دې کې وس خیبر پاس هم شامل کرد او دې سره به د پخوانی سفاری ترین یا د سیلانیانو د اورګاډي بحالی هم ممکن شي.
په هغه باندې ټوریزم ډپارټمنټ د بحالۍ خبرې شوې دي چې یره مونږ تورخم پورې دا شی دوباره بحال کو. خو د دې سره سره به زه تاسو ته دا ووایم چې کم ML1 کراچۍ نه پېښور ته جوړیږي هغه هم اکسټینډ کړو تورخم پورې. هغه مخکې پېښور سټیشن پورې وو او اوس تورخم سټیشن پورې شو. نو چې کله ایم ایل ون تورخم سټیشن پورې شو نو دا ته وګڼه چې د کراچۍ والا مونږ تورخم چې کم تاریخي ځایونه دي هغلته مونږ سره سټوپا دي هغلته مونږ سره ډېر تاریخي ځایونه شته. نو په را روان وخت کې د مونږ د خیبر چې کم مستقبل دی ډېر روښانه دی.
شفیقه پردی وایي د خیبر درې په تیرا کې هم د سیاحت ډېر امکانات شته او دوی پر سیاحت محکمې سره خبرې کړي چې هلته مختلفو ځایونو کې سیاحتي مرکزونه جوړ کړي.
په دوه دوه نیمې غنټې مسافت کې پېښور سره دومره یو ښکلی ویلی ده مونږ سره تیرا میدان علاقه ده. او که مونږ کومراټ ته ځو نو غنټې سفر دی, که مونږ کالام سوات ته ځو مونږ شپږ اووه غنټې لګي. نو ویلې مونږ داسې یو نږدې سپاټ چې دی هغه ډیولپ نه کو. تیر ځلې مونږ د اورګزو سمانا چې کم سپاټ ته هغه باندې باقاعده کار شروع شو. هغه پروګرام کې زه خپله سیکرټري صاحب غوښته وم او مونږ د ټوریزم ډیپارټمنټ منټمبو. نو اغوی پغه ورځ باندې مونږ دغه د سمانا سر نه د مونږ تیرا میدان تر لنډی کوتل پورې د علاقې مونږ په خپل ډیسکشن کې په دې باندې باس شوی دی. خو دا هغه کارونه دي چې د وخت سره سره به کیږي او مونږ په قبایلي ضلعو کې ډېر غټ پوټینشیل دی. د مونږ ټوریزم پوټینشیل دی, د مونږ ماینرلز دی, د مونږ اوبه دي, د مونږ غرونه دي, زمونږ ځنګلات دي. لکه زمونږ قبایلي علاقې چې دي دا لکه چې ډیولپ چی خپله خو به په خپله پخپو دریږي چې بلکې پوره صوبه به دې سره په خوشاله کې شاملېږي.
د لنډی کوتل هجرت علی پردی وایي چې په تیره میاشت یعنی د دسمبر په اخري ورځو کې دلته واوره شوې وه او د پېښور او نورو بندوبستي ضلعونه ورته په لومړي ځل ګڼ شمېر سیلانیان راغلي وو.
واوره چې وشوه نو د لرې پرتو سیمو خلک چې کوم دي چارسدې نوخار د مردان او بالخصوص د پېښور په چکر باندې راله دلته د واورې نه خوندونه اخیستل. او په ړومبي ځل باندې مونږ ولیدل چې د زنانه چې کوم دي دلته خو کلچر داسې نه چې خو په روډونو باندې په کلو باندې د ښاریانو چې کومې وي د ګرځېدې واوره سره خپل عکسونه ویستل. ډېر غټه مېلمستیا وکړه بالخصوص خلکو ورته لیارې وخالې چې کوم ځکې واوره ډېره شوې یا دوخو نه بلد او چې کوم راتلل نغو ته نږدې سمکې وخالې چې دلته واوره ډېره او دلې لوټ شو دلې لوټ شو خامل مستی کوله خلکو. دا چارسدې چې کومه فیملی راغلی وه هغه ماته ویل چې د غواورې خو ماله مالي تور باندې ډېره ګټه راکړه, ځکه چې ما به خپله فیملی چې کوم دو دا ناران له یا کاغان له یا مري له بالخصوص بوتله. نو په هغه باندې دوی چې ما به لکونه روپۍ خرچه کېده. بیا به داسې خلکو چې په کور کې برانه ناراضه پاتې شول د فاینانشل د مالي مشکلاتو په جو هغه مانه شول به وایي. اوس چې ما د کلي خلک هم راوستلي وو نن د درېیمه ورځو چې زه راوالم نو ټوله ګنټه فاصله په هغه باندې لګېږي. زه دلې د خلک راواله مدل ته واوره سره کوم انجویمنټ وکړي تصویرونه وباسي. کمای د دغه خبرې وو چې دلته کوم واوره له خلکو ته د هغو لپاره نه برانډې وي داسې نه ناستي نه پکې داسې ځای نه وو چې دوی پکې کینی دوی پکې خوراک کې یا دوی چې کوم خوراک راوړی یا خپل خوراک تیار کړي.
یو ځای فعال او لیکوال احمد نبی شینوار وایي چې په خیبر دره کې یو شمېر تاریخي ځایونه شته چې دې ته رسایي پیدا شي نو سیاحت به ورسره وده وکړي.
ګورې چې خیبر دره چې دا تاریخ کې دا یو ځانګړی سټیټس لري. که تاسو ګورئ دا څلوېښت یا اته څلوېښت کیلومتره اوږده خیبر دره چې دا د جمرود نه تر خامه پورې په دې کې که تاسو ګورئ دلته بابي خیبر دی مشهور. بیا چې راشئ پکې بیا پکې شاګۍ کلا بیا علي مسجد دی مشهور. دې سره سره دلته د بودیزم مذهب خلکو سایټم شته بودم شته نو پم دلته شته دی چې هغه دلته مطلب دا دی چې بهر نه کوم سیلګری دی هغوی د پاره هم دلته ډېر پوټینشیل دی مذهبي سیاحت. بیا دې سره سره دلته مونږ سره تیمورلنګ پانسی ګاټ دی چې ډېر مشهور او تاریخ کې خپل یو ځای لري. او په اخر کې به زه دا وایم چې مچینۍ چیک پوسټ چې دلته تاسو لکه سیلګری د پاک افغان بارډر نظاره هم کولی شي.
خیبر هغه تاریخی دره ده چې جنوبی وسطی آسیا سره یو ځای کوي، او دلته د انګریزانو د وخت ډیر تاریخي ځایونه او آثار قدیمه موجود دي. د خیبر ولس وایي دا یوه قیمتي اساسه ده، په کار ده خوندي کړل شي او سیاحتي ځایونو په شمول د دې تاریخي ځایونو او آثار قدیمه ته هم رسایی پیدا کړل شي، چې ملکی او غیر ملکی سیلانیان ورته د تیر په څیر یو ځل بیا راتګ پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمونږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.